تاسو مشال رادیو ته وګیاست او دا مهال په خبر کې د سهار لسو په کابل کې نه نیوي بجي کې په دې خبرونه کې زپام صاحب مخته ځل بیا خره غلاس وایم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم د خبرو په تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرو امریکا د ننګرهار په چین کې پردایش د خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم حمله کړي په مردان پونتون کې ګڼو خلکو یو ځدکونکي وژل دي او شامه ولسمشر وایي د پر ځواکونو د کیمیاوي وسلو استعمالولو تور له 100% درواغ دي. بشپړ خبرونه. امریکا وایي پوځ یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم برید کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر بیګا وویل دا حمله په چین ولسوالۍ کې د شپې شاوخوا 9 بجې شوې.
په سیمه ایز وخت د شپې په شاوخوا 9 بجو د امریکا پوځ له جی بی یو 340 بم څخه په افغانستان کې کار واخیست. موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره یې آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاحکاران یې په نښه کول.
د پینټاګون ویاند اډم سمیت وویل اډم سټمپ وویل دا بم د لومړي ځل لپاره کارول شوی دی چې پکې له 100 ټنو څخه زیات چونکي مواد پراته ول. د امریکا هوایی ځواک دا د ټولو بمونو مور په نوم یادوي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی تیره شپه مشال راډیو ته وویل دا برید د اچین ولسوالۍ د مامندرې په اسدخیلو کې شوی دی. امریکایي او افغان چارواکي په برید کې د مرګ ژوبلې خبره کوي خو وایي کره شمېر یې نه دی معلوم. خوګیانی زیاتوي په حمله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د مردان په ولی خان پونتون کې یو زده کوونکی وژل شوی دی. د پونتون یو انتظامی مشر پوهان د فیاض علی شاه تیر ماښام مشال راډیو ته ویل یو شمیر زده کوونکو پرون پر مشال خان برید وکړ، هغه یې وواهه او وی واژه. نوموړي زیاته کړه چې زده کوونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورې کړی و. خو د مردان د پولیسو مشر محمد عالم شینواری وایي لا د هغه د وژنې لامل نه دی معلوم. د زیاته کړه چې تر پیښې وروسته یې پوهنتون تر نامعلومې مودې تړلی. د مردان پولیسو رسنیو ته ویلي د پیښې په تړاو یې لږ تر لږه 10 کسان نیولي دي. پاکستان وایي د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ بندیانو ته د رسایې موافقه موجوده ده چې ورسره سم سفارتونه د خپل هیواد له بندیانو سره قانوني مرستې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل په موافقه کې دا راغلي چې په امنیتي او استخباراتي تورونو کې ککړو کسانو ته د رسایې په اړه به غور کیږي.
سیکیورٹی اور اسپیناج
امنیت جاسوسی اور سیاسی چارو پا اڑا معاملوں کی زمین ترمینز پا معاہدوں کی زما پا ان یو شک پگم دے چی حق پا اصل کی امنیت اور یا سیاسی معاملوں کی لاسوہانی اڑخت اشارہ کوی نو پدا سی صورت کے بعد کونسلر رسائی لپارا دا وڑتیا مطابق غور کی گی.
ذکریا دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي 1.5 ځلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې پخوانی هندي افسر کلبوشن یادف ته د ورته رسایي ورکړي خو اسلام آباد ځواب ورنکړ. د ګل پر ورځ د پاکستان پوځ یادف ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا واوروله. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د درغلۍ پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات وکړي. دې سازمان تیره ورځ په خپل رپورټ کې سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په 9 ادارو کې همغږي نشته او خپلواکي نه لري. د شفافیت نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې سلاکار الهام محمد بیگا مشال راډیو ته وویل د دوی سپارښتنه دا ده چې افغانستان دې د ګڼو پر ځای یوه یا دوه لوی ادارې جوړې کړي او که داسې نه کیږي نو د ټولو ادارو ترمنځ باید همغږي وي او د یو بل په چارو کې دې لاسوهنه نه کوي. افغان حکومت د ترانسپرنسی انټرنیشنل تازه رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. شامی ولسمشر بشار الاسد دا وکړی چې تیره اونۍ د ځواکونو له لوري د کیمیاوي وسلو د حملو کولو تورونه 100% درواغ دي. دا خبره نوموړي تیره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې پر داسې وخت کړي چې امریکا پر دمشق او ملګري مسکو یې د رښتیا پټولو له کبله انتقاد کړی. اسد وایي د ده حکومت د کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان ته سپارلې وي. شام او په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې د اسد مهم ملاتړی هیواد روسیا دواړه دعوه کوي چې د اپریل پر څلورمه له اتیا څخه زیات کسان هغه مهال ووژل شول چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولکې لاندې د کیمیاوي وسلو په زیرمتون برید وکړ چې له کبله یې زهرجن ګیس اخراج شو. په هیګ کې د کیمیاوي وسلو مخنیوي سازمان دفتر وایي چې شامی حکومت چې د روسیې په مرسته د رښتیا پټولو هڅې کوي لا هم کیمیاوي وسلې کاروي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو مثبته ارزونه کړې. نوموړي تیر مازیګر پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی چې د امریکا او روسیې ترمنځ روابط به سم شي. د ویلي په مناسب وخت کې به ټول په خپل هوش او حواس کې شي او بیا به دوامداره سوله وي. نوموړي دا خبره تر هغې شاوخوا یوه ورځ وروسته کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن مسکو ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل چې په اړه یې ټرمپ ویلي ول چې ملاقاتونه له تمې زیات ښول. خدای هم زیاته کړې وه چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښایي تر بل هر وخت زیات ساړه وي. ټیلرسن د چهارشنبه پر ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. پوتین پر همهغې ورځ په خپرې شوې مرکه کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې له پیل راهیسې د امریکا او روسیې ترمنځ د باور کچ ښایي ټیټ شوی دی. د خبرونو پای تا مشال رادیو دا او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. امریکا په ننګرهار ولایت کې د داعش پر سمڅو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم داغلی دی.
The GBU-43 is a large, powerful, and accurately delivered weapon. We targeted a system of tunnels and caves.
په مردان پونتون کې ګڼو زده کوونکو یو بل زده کوونکی وژل دی. هلته د پونتون زده کوونکي له نهو ورځو راهیسې د مشر نه ټاکل کېدو پر ضد په احتجاج هم دي. پاکستان د هندي بندي کلبھوشن یادو قضیې په تناظر کې ویلي چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د بندیانو ته د رسایۍ موافقه شته خو شنونکي دا ناکافي بولي. په پېښور کې درو ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی دی.
د بیمار علاج پکار دے د دکان نه
زمون هدف چې کوم دے اغا د دې اولس د ستونزو د پاره حل پېښ کول دي.
او په هارون بچا هوندي ګړې کې مول نومیالي سندرغاړي بریالي ولی سره خبرې کړې دي.
بدرنګ نه دا د سر تل کې می اوسيږي اوسيږي تور غنم رنگ می خوخيږي تور غنم رنگ می خوخيږي.
لمشال رادیو سره اوس لومړی موضوع ته ورزو. امریکا وایي بیګای د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر پټنځای د یو نوي بم حمله کړې. د ولسمشر ویان شان سپایسر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ځواکونو یې په دې بم د داعش ډلې یو لوی سمڅه په نښه کړې چې هغوی د آزادانه تګ راتګ لپاره کاروله. د ننګرهار چارواکي هم حمله تاییدوي خو واشنگټن او کابل دواړو د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی ورکړی. دې بم ته د بمونو مور ویل کېږي او چارواکي وایي په دې کې له لسو ټنو څخه زیات چوونکي مواد ول. نور له احمد تکله.
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو. د سپینې مڼې ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکزونه په نښه شول. سیمایز وخت د شپې په شاوخوا اوو بجو د امریکا پاوز له جی بی یو درې څلوېښت بم څخه په افغانستان کې کار واخیست. جی بی یو درې څلوېښت یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولي. موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره یې آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاحکاران یې په نښه کول. د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمېر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. عطا الله خوګیاڼي تېره شپه ناوخته په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. خوګیاڼي همداراز یادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې هم په نښه شوی و.
د اچین ولسوالۍ د مامند درې اړوند په اسدخېلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو. ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و؟ له همدې امله ځانګړی برید ترسره شو.
د سپینې مڼۍ ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري. یو امریکایي سرتیری تېره اونۍ په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډېر فعال دي. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا 200 جنګیالي فعال دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر 150 ته رسیږي. د پنټاګون یو ویاند وایي هغه بم چې تېره شپه پر اچین ولسوالۍ وغورځول شو 11 ټنه چاودېدونکي مواد درلودل او د امریکا پوځ یې د ټولو بمونو د مور په نامه یادوي. پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې جی بی یو 3 بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی و.
دا مشال ریډیو دا
زمغږ په منځنۍ چپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوریدونکو، په خبرونو کې مې تاسو ته وویلې چې د مردان په ولی خان پوهنتون کې یو زده کوونکی وژل شوی دی. د پوهنتون یو انتظامی مشر پوهاند فیاض علی شاه تېر ماښام مشال راډیو ته ویلي ول چې یو شمېر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه یې وواژه او بیا یې وواژه. نوموړي زیاته کړه چې زده کوونکو پر مشال خان پر ټولنیزو رسنیو د اسلام سپکاوي تور پورې کړی و، خو د مردان پولیسو مشر محمد عالم شینواری وایي لا د هغه د وژنې سم لامل نه دی معلوم. مشال خان نن د جنازې لمونځ په سوابه کې کیږي یا اوس شوی دی. زلاند یوسفزی د مشال راډیو خبریال همغې جنازې ته ورغلی دی، له ده سره خبرې کوو. زلاند، اول که زموږ اورېدونکي پوه کړي تازه معلومات څه دي دغه قضیه کې؟ مشال خان په څه طریقه باندې وژل شوی دی، ولې وژل شوی، لامل یې معلوم شو کنه؟
خان چې د وژلو کومه وجه په مردان پولیس بي پي او میاسي چې کومه خبره کوي یا چې کوم څه باندې کوي د ښوونکي نیولې شوې ده هغه د تور باندې هغې دا خبره کوي چې مشال خان یې اسلام مذهب ته د سپکاوي په تور باندې کوم نه وژلی دی او په شونو زده کوونکي راغونډ شوي وو، بل هغه تور دی وژلی شوی دی. خو لا دغه خبره چې کوم دا ځینې خلک وایي چې دا په فیسبوک پانا باندې صدا چې جسمه مواد چې کومونه ورکړو چې هغه ونه باندې راځه کوونکی په لوړ فور فورما په خبره کې کومه دغه فیسبوک پانا وکړه. ډېر دغه پورینه دغه په فیسبوک پانا باندې دا چې هیڅ کوم مواد نه موجود، بلکې کوریدونکي یو کسان غواړي کوم د مشال خان په نوم دغه فیسبوک پانا د تاریخ باندې چې تاسو لاندې نور شي حدیثونه هم شته دي، دعاګانې هم قرآن شته دي، دا چې څه کومه خبره پکې نه واخلو. دا وخت زه دا ری په کلی کې کوم نه موجود یم، جنازه په نه بدی وان دار جنازه د جنازې نه پښونو نه مالو قبر نه د خورو ته هم اوس پاره لښو په جنازه کې د کلی مشر کې خلکو ګډون وکړو. قبر کې د خورو په تیم باندې د کلی ډېر خلک موجود، د مشال خان پلار د پښتو ژبې شاعر دی، اقبال تخلص شاعر دی، اقبال شاعر هم په دې موقع باندې موجود. مشال ریډیو ورسره خبرې هم کړې، نو دا پلار ډېر خوشی کړو خوشو لرونکي خړې او هغه دا وویل چې زما زوی د خولې ما هیڅ وخت هیڅ وخت داسې د اسلام په سپکاوي کې څه خبره نه ده اورېدلې. خو په دې نظام باندې په دې حکومت باندې مې تنقید کوه، چې کله مې تنقید هم د عمر د نبو د خلافت مثال به ورکو او په اسلام مین ځوانو زما زوی د هغه د پلار وینا وه.
زلان، دا معلومات چې تاسو ما سره شریک کړل کنه، په دې کې ماته لګي پښتنې پیدا کیږي. بوک سره دومره زیات وخت هم نشته دی، خو موږ به هڅه وکړو چې اوریدونکو په دې مسله باندې په سمه طریقه باندې پوکو. پرون هم ځینو رسنیو خبر ورکړه چې لامل نه دی معلوم. محمد عالم شینواری چې ڈی آی جی دی هغه هم وایي چې اصلي لامل نه دی معلوم. دسې هم ویل کېدل چې د ځنو زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ لانجه وه او په هغې لانجې کې مشال خان راغلی دی او وهل شوی دی، او بیا دغسې د دې دپاره چې یو ډول مشروعیت ورکړي دې لانجې ته، دې وژنې ته، نو دا تورې پورې کړی دی.
داسې خبرې او ګنګوسې مونږ هم اورېدلې دي، خو بیا ما پرون په خپله کې کوم عبدالولي خان پوهنتون کې د پی ایس ایف صدر دی، معیار سے هغه تر ما خبرې وکړې په تلویزیون باندې، نو هغه ما ته داسې قسمه خبره ونه کړې چې یا د څنګه د مشال خان چې ورته تعلق د پوټیشن سره کنسولن فیډریشن سره هغه ما ته داسې خبره ونه کړې چې ګواکې داسې د دینو د دنګه ته دنده د کوونکو سازمانونو د هغې تر منځ څه اختلاف و.
په ټولنیزو رسنیو باندې داسې پاڼې چلولې چې یا په هغه کې فعال و چې د اسلام سپکاوی دغه وخت تاسو په خپله وویلې، ما هم د هغه د فیسبوک پاڼه ولیدله، د ټویټر پاڼه مې هم ولیدله، ما هم پکې داسې څه پیدا نه کړ. تاسو هم لیدلې دي او اوریدونکي هم کولای شي چې مشال خان په نوم باندې کولټۍ نو د فیسبوک پاڼې ته ورتللی شي او د هغه پوسټونه ټول لیدلی شي. زلاند، بله پوښتنه دا ده چې ویل کېږي داسې چې دا پرون چې دا کومه پیښه شوې ده، په دې کې یو بل زده کوونکی د عبدالله په نوم باندې هغه هم ژوبل دی، دا سمه ده؟ دا رښتیا خبره ده؟
دا خبرې د کوم د مردان پولیس د پیو میا فیس کوم رسنیو سره خبرې کړې، نو هغه دا ویلي چې بالکل دغه زده کوونکي چې کوم دي اړین دغه عبدالله هدف وهلی دی، هغه هم ژوبل کړی دی. بیا په دغې خلاصي کې چې کوم نه ځینې نور زده کوونکي د یو پوهنتون یو استاد په کوم چې کوم دغه ژوبل شوی دی، د هغې وروسته بیا د زده کوونکي بلوا شوي زده کوونکي چې هغه دا په ځای باندې په مشهد پسې ورغلل او په هغې کې دغه
صحیح. او دی د سوابی وو، په سوابی کې خاور ته سپارل شوی دی، د زیدی کلی اوسیدونکی او د اقبال شاعر
مشال خان جو دا ډېر انتهایی قابل او لایق زده کوونکی پر تر رسمه پورې د خپل کلي چې سکول دی په هغې کښې بیا لومړی پوزیشن اغوستو سکول یې ټاپ کړی و، بیا د هغې وروسته تللی و په روس کښې یې انجینیرنګ کړی و، انجینیرنګ نه پس بیا راغلی و په عبدالولي خان پوهنتون کښې د
خبریالۍ سره وه، او د ده د زده کړو په اړه باندې د ده د اف اس سي یا د دولسم هغه مارکشیټ چې دی هغه نمبرې چې اخیستې وه هغه هم په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې، په هغې کې هم د ده نمرې ښودل شوې چې ډېرې زیاتې نمبرې اخیستې وې. د اقبال شاعر صاحب زوی مشال خان پرون ګڼو کسانو وژلی دی په مردان ولی خان پوهنتون کې. تاسو ته چې پولیسو سره هم خبرې وکړې یا چارواکو سره هم خبرې وکړې، داسې درته وویلې چې څوک یې نیولي دي په شک باندې که نه؟
بالکل، پرون بیا پوهنتون کښې دننه هم د پوهنتون نه بهر هم پولیس دغلته کښې سخت اپریشن کړی دی، او ګڼ شمېر کسان مختلف شمېر په مختلفو وختونو راغلي دي. دې وخت کښې تازه شمېر دی تاسو ته نشم ویلی، خو اول لس شمېر راغلی او بیا تر دې دغه شمېر پولیس یاده
ومونږ
کسان مونږ ګرفتار کړي دي. بېګا د شپې بیا هم چې کوم دنو کسان نیولي وي او د هغې کسانو نه پلټنې روانې دي.
سعید زلان یوسفزی صاحب، د دې جامع معلوماتو لپاره ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. زلان یوسفزی را سره د ټلیفون په کرښه د مشال راډیو خبریال، او یو ځل بیا که درته زه ووایم د عبدالولي خان پوهنتون په مردان کې د ده په یو زده کوونکي مشال خان باندې پرون ډېرو ګڼو زده کوونکو حمله کړې ده او دی په وهلو باندې وژلی دی. د ده جنازه نن سهار 9 بجې په سوابۍ زیدۍ کلي کې وشوه. د اقبال شاعر صاحب په نوم باندې نومیالی شاعر دی، د پښتو ژبې د هغه زوی و. مشال خان د پښتنو د زده کوونکو سازمان د عوامي نشل ګوند سازمان چې دی د دې غړی هم و، او په ده باندې تور د پولیسو له وینا سره سم تور ورباندې دا پورې شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې یې د اسلام د سپکاوي مرتکب شوی دی. خو ټولنیزې رسنۍ چې د ده هغه اکاونټونه چې زموږ خبریال لیدلی دي یا نورو خلکو لیدلی دي یا ما پخپله ولیدل، نو په هغې کې داسې څه شیان مونږ نه دي موندلي. البته دا به بیا وروسته د پولیسو له پلټنو سره، ځکه چې د پولیسو پلټنې مختلفې، هغوی به معلوموي چې په څه طریقه باندې دا کس وژل شوی دی، اصلي لامل یې د وژنې څه و. خو مشال خان 30 کلن و، د زیدۍ په کلي کې نن سهار 9 بجې خاورو ته سپارل شوی دی. د ولی خان د پونتون کیسه چې وشوه نو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د مردان عبدالولی خان پونتون په ګډون د نورو هغو پونتونونو د مشرانو ټاکلو لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې ژر به ګمارنې وکړي. د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی تېر مازدیګر مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د ځینو پونتونونو انتظامیه د شخصي ګټو لپاره سیاست کوي او زده کوونکي سړکونو ته باسي. نوموړي دا خبره په دې تناظر کې کړې چې نن په نهمه ورځ هم د ولی خان پونتون زده کوونکي په احتجاج دي او وایي د وایس چانسلر نشتون له کبله یې زده کړې اغېزمنې شوې دي. اسرار العالم مومند معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا اعلی زده کړو څانګه وایي چې ډېر زر به د عبدالولي خان پونتون د موقتي وایس چانسلر په ټاکلو سره د دې پونتون د زده کوونکو مسله هواره کړي. د اعلی زده کړو څانګې مشر مشتاق غنی وایي اوس چې کوم زده کوونکي په احتجاج دي نو د دې وجه د یونیورسټۍ دننه سیاست دی.
په پوهنتونونو کې دا عامه خبره ده چې داخلي سیاست پکې کیږي. د انتظامی ځینې غړي د خپلو شخصي ګټو لپاره زده کوونکي سړکونو ته د احتجاج لپاره راوباسي. د انتظامی غړي چې خپل منځي اختلافات لري زده کوونکي د یو بل خلاف استعمالوي. خو له زده کوونکو سره زموږ خبرې روانې دي چې هړتال ختم کړي او پوهنتونون ته لاړ شي او حالات به ډېر ښه شي.
دا پراسې حال کې دا چې د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي نن په نهمه ورځ هم په احتجاج دي. دوی تور لګوي چې د وایس چانسلر په نه موجودګۍ کې د پوهنتون رجسټرار بغیر له وړتیا برتۍ کوي. استادان کلاسونو ته نه ځي او د دوی زده کړې اغېزمن کیږي.
مطالبه یې دا دي چې زموږ یو میاشت شو وایس چانسلر نشته. اوسه پورې وایس چانسلر رانغی او یونیورسټي کې ډېر بدل روان دی. هر سړی چې کوم دی دا وایي چې ما سره اختیار نشته او اپوینټمنټ کیږي غلط اپوینټمنټ کیږي پاسورډ بیک ډیټ کې. موږ دا وایي چې اقتصاد دی وشي او زموږ چې کومې مسلې دي که پیسونو مسله را دلته پاستل کې چې کوم دی نو دا بجلی مسله ده او به نشته. موږ ته غټې مسلې ده چې دا د اوبو مسله ده.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د عبدالولي خان پوهنتون د رجسټرار په ګډون د انتظامیه له نورو چارواکو سره خبرې وکړو خو یالین شو. خدا خبر پختونخوا د اعلی زده کړو څانګې مشر مشتاق غنی دغه تورونه ردوي او وایي دا مني چې د عبدالولی خان پونتون په ګډون د خبر پختونخوا د نور پونتونونو لپاره د وایس چانسلرانو په ټاکلو کې ډیر وخت ولګید. خو نوموړی وایي د دې هر څه ذمواري د پونتونونو پر هغو استادانو راځي چې د وایس چانسلرانو د ټاکلو کمیټې مخالف دي. مشتاقنی وایي د دوی په نظر په خبر پختونخوا کې یوازې یو کس د دې اهل وو چې د یادې کمیټې غړی جوړ شي او هغه دوی اخیستی او نور ټول یې د نورو صوبونه اخیستی دي.
ګوره
چې څوک پر دې معیار پورو هغه مو واخیستل لکه جی ایم میانا صاحب چې له خبر پختونخوا سره تعلق لري. خو دا د لوړ پوزیشن کسان دي. د دوی شهرت وګوره. د دوی شهرت په ټوله نړۍ کې دی. همدارس پروفیسر عطاءالله رحمان د دې کمیټې غړی دی نو په ټوله نړۍ کې د هغه یو نوم دی.
خو د پېښور پوهنتونو پروفیسر فخرل اسلام چې له هغو یو شمېر استادانو دی چې د صوبایي حکومت لخوا د وایس چانسلرانو د ټاکنې لپاره د جوړې کمیټې پر ضد یې څو ورځې مخکې احتجاج کړی وو وایي د اعلی زده کړو څانګې د مشر لخوا دا څرګندونې چې په صوبه کې د یو تن پرته بل څوک د یادې کمیټې د غړیتوب جوګه نه وو ډېره د افسوس خبره ده.
که دا خبره څوک کوي چې یاره په خیبر پختونخوا کې یو کس او نور نو دا خو د دې صوبې په اعلی تعلیم یافته خلکو باندې د عدم اعتماد خبره ده نو زه وایم چې دا به مناسب نه وي. خو زه یو ځل بیا دا خبره تکراروم څنګه چې په پنجاب صوبه کې د یونیورسټۍ د وایس چانسلرانو ټاکلو دپاره د پنجاب خلک دی دغه شان په سند کې د یونیورسټو ټاکلو دپاره د هغې د سند خلک دی. ټولو صوبو کې خپل خلک دي او دا واحد صوبه ده چې دی کې د ټول پاکستان نه خلک راغلي. نو دا خبره ما ته د صوبایي خود مختاري د اصولو سره صحیح نه ښکاري.
فخر اسلام زیاتوي ده او د نور یو شمېر ملګري چې د وایس چانسلرانو ټاکنو موجوده کمیټې لخوا ایښودل شوي ټول شرایط پوره کوي یوازې د انټرویو لپاره هم نه دي وربدل شوي. بلخو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو څانګې مشر مشتاق غنی وایي چې دوی د وایس چانسلرانو د ټاکلو لپاره معیاري کمیټه جوړه کړې او ډېر زر به په میرټ د یونیورسټیو لپاره وایس چانسلران وټاکي.
پاکستان وایي د اسلام آباد او نوې ډلهي ترمنځ د بندیانو ته د رسایۍ په اړه د 2008 زیږیز کال یوه موافقه موجوده ده. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل له دې تړون سره سم د دواړو هیوادونو سفارتونو ته اجازه شته چې د یوه بندي قانوني مرسته وکړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا اونیز خبرې غونډې ته د یو سوال په جواب کې وویل چې دا معاهده کال 2008 کې شوې وه. د ستر لاندې د اړوند ملک سفارتخانې ته رسایي ورکړی کیږي.
سکیورټي او اسکناج او پولیټیکل میټرز ان دس دی
امنیت جاسوسی او د سیاسي چارو په اړه معاملو کې موږ دواړه ملکونه بیا د سوابدیدی اختیار استعمالولو زموږ ترمنځ په معاهدو کې زما په اند یو شک شپږم دی چې هغه په اصل کې امنیت او یا سیاسي معاملو کې لاسوهنی اړخ ته اشاره کوي. نو په داسې صورت کې بعد کونسلر رسائی لپاره د وړتیا مطابق غور کیږي.
د رسائی پوښتنه په داسې حال کې شوې چې پاکستان د هند یو جاسوس ته د مرګ سزا اورولې ده. د هند خارجه دفتر لخوا جاري شوې یو خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې په اسلام آباد کې د هند هائی کمشنر لخوا پاکستانی چارواکو ته کلبوشن پوری یو دیش ځله د رسائی درخواست شوې ده، خو د پاکستانی چارواکو لخوا ورته مثبت جواب نه دی راغلی. دغه خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی وو چې د هند هائی کمشنر ته د شری کلبوشن یادې پر ضد مقدمه شروع کېدو په اړه اطلاع ورکړې شوې او د ایس پی آر دا دعوه چې ورته قانوني مرستې لپاره وکیل ورکړې شوی وو په دې حالاتو کې بے معنی او غیر سنجیده ښکاري. د تیر کال په ورځ د پاکستان پوسټ د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو کلبوشن یادف ته پاکستان کې په جاسوسۍ او په تخریبي هلو ځلو د مرګ سزا اورول شوې ده. د پوسټ د بیان تر مخه چې کلبوشن یادف د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي کله چې د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې وي نو بیا یې دا شان نتیجې مخې ته را روانې وي. د ده په وینا په کار دا و چې کلبوشن پورې کونسلر ته رسائی ورکړی شوې وي.
دا غنل چې د دې سړی خلاف چې کوم نه موږ سره ډېر زیات مضبوط گواہی شته او ثبوت شته نو به په ایکسس ورکولو کې څه نقصان وو او باید چې دا ټول مقدمه په یو سیول کورټ کې هاي کورټ کې سپریم کورټ کې چلولې وي هغه هغه فائنډینګز به ټول نړۍ کې چې کوم نه ټول هوادونو دا به منلې وي. نو زه فکر کوم چې دا کونسلر ایکسس خبره چې کوم نه باید چې دې دواړه خپل کې یو بیا یو لوځامه وکي ونه وي تړونو کې چې دینه پاس چې سبا کې دا سکیږي نو کونسلر ایکسس پکاره کې یو بل ته موږ ورکو دا هند پاکستان ته ورکو پاکستان هند ته ورکو.
د هند خارجه وزیر سوشما سوراج په دې ورستو کې ویلي وو چې کلبوشن د ساتلو لپاره هند بهر هدف پولیسي او د لړکی به د پاکستان ولسمشر سره رابطه هم کوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلو درې ګوندونو مزدور کسان نېشنل ګوند او عوامي ورکرز پارټي د مترقي جمهوریت محاذ په نوم یو اتحاد جوړ کړی دی. لامل یې څه دی او مخه یې څه ده؟ د دې ځواب غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په مزدور کسان ګوند، نېشنل ګوند او عوامي ورکرز ګوند باندې مشتمل دریو سیاسي ګوندونو د مترقي جمهوریت محاذ په نوم یو مدني ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې د پیل د دستوري پر مهال په پېښور پریس کلب کې 13 ورځ د مزدور کسان ګوند مشر افضل خاموش مشال ریډیو ته وویل چې خیلاسی ګوندونو او اسټابلیشمنت په پاکستان کې تل د پښتونخوا او قبایلی سیمې ولسته د خپل پالیسو د لاري تاوان اړولې دي او د دغه تاوان د مخنیوي لپاره دوی د ټولنه جوړ کړه.
دلته کې په لومړي ځل باندې شاید د ګسلاس جماعتونو دا محسوس کړل چې اوس وخت راغلی دی چې موږ هم خپل واړو واړو دوکانونه چې سوداتې خرڅو وای چې زموږ د وایخه ده یو داسې سوچکو چې د بیمار علاج په کار دی د دوکان نه چې بیماردار چا په دوی باندې رغیږي موږ له دغه طرف ته تک پکار دی.
د نېشنل ګوند صوبایي مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی د جمهوریت محاذ یو هدف دا هم دی چې د گاونډي هیواد افغانستان په اړه د پاکستان د جاریهانه او د تاوان د ډکی پالیسۍ مخه ونیسي.
سرکار طرف نه چې کومه رویه ده د افغانستان سره هغه ډیره جاریهانه ده او پاغه بارے موږ تشویش ته دا باید چې دوستانه او د خپلوي او د په بنیاټ شي او هغه سوزره محسوس کړی شي چې کوم افغانستان ته مشکلات دي او هغه د هغه محسوس کړي چې کوم دلته مشکلات دي. د دې نقصان صرف او صرف پاکستان ته دی، افغانستان چې په کوم حالات کې دی خو دی، لیکن موږ سره دا سخت یاره ده چې نور قوتونه چې په بای خرسيږي هغه وانخلي او دلته کې بیا موږ ته هغه فساد جوړ نشي کوم فساد چې دلته کې موږ په تیر وختونو کې لیدلې او دغه وجه موږ مجبور شو چې لاس جوړ کو او لسته خلق ته دا اصلي خبره ورسو.
د عوامي ورکرز ګوند صوبایي مشر شهاب خټک وایي مترقی جمهوری محاذ د ملت پاله ګوندونو خلاف نه دی جوړ شوی، بلکې د لپاره جوړ شوی دی چې د قام پرست ګوندونو نه پاتې شوی کمی پوره کړي او د قام د خیر خیګړی لپاره کارکونکو ټول رایو ذکري.
زموږ هدف چې کوم دی هغه د دې ولس د ستونزو لپاره په ساينسي بنیادونو باندې
په جمهوریت بنیادونو باندې او په مترقی بنیادونو باندې داغي حل پیش کول دي او داغه حل د حصول د پاره داغي د حاصلولو د پاره هر قسم جدوجہد کول دي.
خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د دې محض د سوري لاندې به دوی په ټاکنو کې برخه نه اخلي، خو ولسته د خپل پیغام د رسولو لپاره به نوري لارې چارې لټوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې لس نیم بجې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز امریکا وایي فوج یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم برید کړی دی. د سپینې ماڼۍ وایاند شان سپایسر بیګا ویل دا حمله په چین ولسوالۍ کې د شپې شاوخوا 9 بجې شوې ده. د ننګرهار چارواکو هم دا برید تایید کړی دی. د مردان په ولی خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي جنازه شوې ده. د پوهنتون یو انتظامی مشر پوهاند فیاض علی شاه تیر ماښام مشال راډیو ته ویل یو شمېر زده کوونکو پر مشال خان برید وکړ، هغه یې وواهه او وی واژه. مشال خان د سوابی وو او د پښتو نومیالي شاعر اقبال شاعر زوی وو. پاکستان وایي د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ بندیانو ته د رسایي موافقه موجوده ده چې ورسره سم سفارتونه د خپل هیواد له بندیانو سره قانوني مرسته کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبرې غونډې ته ویل په موافقه کې دا راغلي چې په امنیتي او استخباراتي تورونو کې ککړو کسانو ته د رسایي په اړه به غور کیږي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د درغلۍ پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات وکړي. دې سازمان تیره ورځ په خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په 9 ادارو کې همغږي نشته او خپلواکي نه لري چې باید دا رامنځته شي. افغان حکومت د ترانسپیرنسي انټرنیشنل تازه رپورټ په اړه لاسلیک کړی. شامی ولسمشر بشار الاسد تیره ورځ د فرانسې خبري ایجنس ته په مرکه کې ویلي دي چې تیره اونۍ د ځواکونو له لوري د کیمیاوي وسلو د حملو کولو تورونه 100% درواخلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو مثبته ارزونه کړې ده. نوموړي تیر مازدیګر پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ روابط په سم شي. د ویلي په مناسب وخت کې به ټول په خپل هوش او حواس کې شي او بیا په دوامداره توګه سوله. اوریدونکو وسمخ شوی د اونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی. هارون باچا هنری غړی تاسو د هر زیارت یاد پنځشنبه پر ورځ په د پیښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه باندې اوري او نن یې درته په تکراری توګه درخبرو. په پرونی خبرونه کې د پښتو له ځوان سندرغاړي بریالي ولی سره د فن او د ژوند په اړه باندې خبرې شوې وې. اوریدونکو هم ټلیفونونه کړي ول او په خبرونه کې د سندرې هم درخبرې کړي وې. د خبرونه تیر ورځ نجیب عامر درته وړاندې کړي و. راځي چې اوسې په تکراری توګه باندې ګډ سره واورو.
هارون باچا هنری گړې ګلالۍ اوریدونکو باچا صاحب رخصت ته او دا اونۍ درته خبرونه زه نجیب عامر وړاندې کوم. میلمه مې تکړه افغان هنرمند بریالی ولی دی. ښاغلی ولی په کابل کې هنری فعالیتونه کوي او موږ ورسره مخکې هم د مشال رادیو د پاره بنډارونه او مصاحبې کړې دي، خو دا ځل به ورسره په کابل کې د دوی د نو پرمختګونو نو کارونو په اړه همدارنګه په کابل کې د میشتو نورو پښتنو هنرمندانو د ژوند او کار په اړه وسره خبرې کوو. بریالی ولی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم. سلام علیکم نیکی هلی تاسو ته استاد مشلډو ټول اوریدونکو ته خصوصا د هارون باچا د خاصه خبرونه
کور ودان. بریالی ولی نو تازه فعالیتونه مو څه دي نن سبا په څه بوخت یې په کابل کې؟
بالکل دغه نه خبر یو کما نو نه خبره چې د زما یو سندره دا چې د پسرلی په نام ده. یو خدا بهار دی بل خو د پسرلی نو د بهار په نوم سندره ده، خو شعر د محترم مصطفی سالک دی. تاسو په پیژنې تاسو به یار
بالکل زما ملګری دی
او سندره کې دی چې تاسو او تاسو به دا سندره هم درولېږم چې دا سندره نشر کی او مونږ په دوه کسو ویلې. په دې کې موږ یو اتحاد اتفاق هم را اوسه چې سوټی کې پکې درې دي تقریبا 90% نور 80% پکې پښتو ده.
صحیح. نو دویم هنرمند در سره څوک دی؟ یو پښتو برخه خو به تاسو ویلي، فارسی برخه چا ویلي؟
او پښتو برخه تقریبا ټول ما ویلې، دری برخه د جاوید خوشنود په نوم دی هغه ویلې، خو هغه پخوا خوا کې هغه دری ما هم ویلې دی، خو هغه پښتو نه ویلې.
صحیح. نو سالک صاحب خو ښه شاعر دی او تاسو ورسره ډېر نږدې نه ناسته پاسته هم کړې ده. سالک صاحب تر دې وړاندې هم ځینې شعرونه تاسو ویلي کنه؟
ډېر زیات، تقریبا ډېر که زه درته وایم چې عامر صاحب تاسو په خپله ستاسو شعر مې ویلي، د سالک صاحب د هغې پاکر کاروان صاحب د ښه شاعران نور چې هغه زموږ د بندار ملګري د ناستې ملګري د ادب ادبیات ملګري چې دي.
صحیح. نو دا راته ویلی شي بریالی ولی چې په میاشت کې څو نوي کلامونه ثبتوي که نه په میاشتو کې چې ته کال کې یو څو ثبتوي؟
چې زه اوس وچ ما سره غږېږي، زه په ملي ډیډیو تلویزیون کې سرغاله په صفات ما او د هغې ځکې د پښتو د څانګې د موسیقي یو مسول هم یم، لکه شفایي یو مسول یم چې څوک سندرې ثبتوي څنګه باید ثبت شي، تلفظ باید څنګه وي. نو زه په میاشت کې یو سندر خو بالکل نوی ثبتوم، خو هغه راسن زمونږ د افغان موزیک نه د افغانستان د ټلویزیون ته ځي، یعنی هغه بیا بازار کې اجازه نشته. هغه بازار کې چې کله تقریبا هغه سندرې باید شل یا 15 یا 30 شي، هغوی افغان موزیک یو کیسې جوړوي. خو په دې وخت کې افغان موزیک د فعالیت نه لږ لیدل دی چې دوی خپلې کیسې تاسو دیان نشته ثبتولی. خو موږ نوي کارونه په خپل اوس شخصي سټوډیوګانو کې کوو چې یو یې دا دی چې ما تاسو ویلي چې سالک صاحب شعر دی، یو د هغې په خوا کې یو بله سندره هم شته، دوست محمد دوست دی، داس پیژنې یو لیکوال شاعر دی.
بله، او د کوزي پښتونخوا
دوست محمد دوست دلته د لر د ننګرهار دی، ننګرهار ولایت دی، نو دلته په کابل کې اوسیږي.
سمه ده. اوکې. نو بریالی والی، تاسو په رادیو ټلویزیون کې د موسیقي په څنګه کې د یو مسؤل کس په حیث لکه تاسو چې ویلې کار کوئ، نو کار څنګه روان دی؟ د په شخصي ټلویزیونونو کې خو موږ ډېر ګورو، کنسرتونه هم وي، هلته نوي هنرمندان حتی دلته اروپا نه او امریکا نور هیوادونو نه هم درغواړي. هلته په ملي ټلویزیون کې څه حال دی؟ داسې ځانګړي ورځې چې وي، کنسرتونه جوړوي، د سندرې په اصطلاح نوي پروډکشن ډېر کوي که لږ؟
بله، مونږ هم جوړو، خو په دې له خاطر چې دا د افغانستان د حکومت د دولت پورې تړلی ټلویزیون دی، په دې کې د شعر او د کمپوز دا ټول چې کېږي بعد له هغې نه دی نشر کېږي، یعنې د هر چا سندر دلته نه راځي، د هر چا سندر دوی نه نشروي، د دې له خاطر چې دا د یو مملکت په سطحه باندې ټلویزیون دی. نو بیا هم دغسې کنسرتونه هم چې دا شخصي ټلویزیون جوړوي، دوی هم دومره زیات نه جوړوي، ډېر کم جوړوي، خو ښه سندرغاړي غواړي. او شعر چې کېږي باید د ادبیاتو فرهنګ او ادبیاتو شعبه ده چې دا شعر چې کوي د هغې نه وروسته کمپوز هنرمندان څو کسان دي، هغه کمپوز چې کوي چې زوړ کمپوز وي، افغاني کمپوز وي، کوم رنګ پکې د هندوستان نه وي، کوم رنګ پکې د ایران نه وي خصوصا، دې لپاره نو دلته خلک زړه نه ښه کوي. دې له خاطر چې تاسو اورېدلي ډېر زموږ د شخصي ټلویزیونونه سندرې داسې دي چې بالکل احساس کوي چې دا تاجکي سندره ده، ایراني سندره ده، بلکې هندي سندره ده.
او بالکل هم داسې ده. نو څه ډول شعرونه زر کمپوزولی شئ تاسو؟
یار ډول باندې خو عامر صاحب نه بګیم، چې ښه شعر وي زما دپاره ډېره ساده ده چې د ښه شعر دپاره زه کښېنم او ښه کمپوز جوړ کړم.
صحیح. یعنی ځینې شعرونه په خپله چیغې وایي چې دغه کمپوز کې دا ویل کېدی شي، په خپله موسیقي پکې پراته.
او کله کله داسې وي لکه یو شعر چې په همدې ورځو کې ما ورباندې کار کوو، یقین وکړه ما خپل باجی باندې لاس کېل خو د څه فکر وکړه چې کمپوز په خپل راغی یعنی دا ضروري نه و چې زه زحمت وباسم یا تکلیف وباسم کمپوز تیار دوه دریش کړ ورته کینم مطلب ډیر زر جوړ شو
بریالی ولی د خبرونې پوګدو کې باید موږ سندرې هم خبرې کوستا سر نوې سندرې چې کله راشي له خیره غبم د مشال رډیو نو ورېدونکو ته موږ وړاندې کوو خو تاسو ځنې سندرې موږ سره په آرشیف کې شته دا غونه به کومې سندرې چې ما لاس ته راغلي هغه به وړاندې کوو نو که ستاسو اجازه وي د غولې سندرې ته ورځو نو راځي ملګرو سندره اورو له سندره پاس تاسو هم راتلی شئ که د فیسبوک تلاره پیغام پرېږدئ هلته پوسټ د لاندې تاسو کمنټ وکړئ د بریالي ولی تصویر د لاندې نو زه به تاسو تبصرې هم ولولم
دا دسر تلک میں اسیگی اسیگی تو رغنم رنگ میں خوخیگی تو رغنم رنگ میں خوخیگی بدرنگ ندا دسر تلک میں اسیگی تو رغنم رنگ میں خوخیگی تو رغنم رنگ میں خوخیگی غنم رنگ می خوخیگی خلکاش ناد سرگ تور وی تور غنم رنگ می خوخیگی دستر گو تور دستر گو می سیزے لرنا تور غنم رنگ می خوخیگی تور غنم رنگ می خوخیگی بدرنگ ندا دزر تلک می اسیگی تور غنم رنگ می خوخیگی تور غنم رنگ می خوخیگی بدرنگ ندا دزر تلک می ہسیگی تور غنم رنگ می خوخیگی تور غنم رنگ می خوخیگی تور دے تور غنم رنگ می خوخیگی ما پرنال دل نه دے تور بوینا تور غنم رنگ می خوخیگی تور غنم رنگ می خوخیگی بدرنگ ندا دزر تلک می ہوسیگی تور غنم رنگ می خوخیگی تور غنم رنگ می خوخیگی بدرنگ ندا دزر تلک می ہسیگی ہسیگی تور غنم رنگ می خوخیگی
سندرمو د بریالی ولی په واز اوریدا بریالی ولی نن هارون بادشا هنری غړی کې زموږ ملما ده او لکابل نه را سره ده نو بریالی ولی تاسو هم سندر اوریدا پخوانی سندرمو وازنی سندری داسې وی چې پولیس کې ډیره مشهور شي تاسو دغه یو سندر هم تقریبا ډیره زیاته مشهور شوې ده همداسې ده لیدل کېږي د یو پیغلې ته څوک وایي چې چاره ته ویل جانان دې تور دی هغه وایي ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه که نه بالکل هنرمندان ډیر زیات شوی دی نو راته ویل شي چې د هنرمندانو زیاتې دو موسیقي معیار ښه کړي کنه خراب کړي دي
سندرغاړي ما وګت په شپږ شي دی ما غدي کې دی خاطر چې اوس سندري په کمپیوټر کې سب کې د بیسوري لمنځي چې پښتو وي او پښتو ځان سره کې نه کډري وي او دري ژبه ځان سره کې نه چې غلط نشم کې بیا د سره ور باندې وای هغه سندره مې شوی دی له خاطر چې سندري زیات شي دی سندرغاړي زیات شي نه دی زه په دې کې نه ما
درته وای چې په کابل کې چې نن سبا د یو ټلویزیون لخوا د افغان ستوري کوم خبرونه د ځل وړاندې شو یو د ننګرهار یو جلی پکې و زلاله هاشمي د نورو نه خو زلې د لاتاسو د داسې با استعداد انجونو مخې ته راتلل څه فکر کوي چې هغه تشه چې په پښتنو موسیقي کې د قمرګل د یا ګلنار بیګم یا د ماشق سلطان نه پس پیدا شوې ده هغه ډکول شي کنه
دا خو پاول ورسې دې داخله وکړه زما په ځل کې دا وګرځېدل چې خدای دې موږ سره لري په سره قمر ګل ژوند دی دا بعضې مې زمونږ نه لاره ما سم ماشوخ سلطان زاد سان دا غنجلې هغه دې زمونږ د کولې شي چې زمونږ سره غواړي یعنی دا یو ځای دی چې موږ کله کله زه ټپي وایم په محفل کې ټپي وایم بیا خلک ماته وایي دا ټپي باید جلې وایي دا ته بلکې ستړې سومانه د واده راغلې ما ډېرې مزور وې راځه زما ابې جان دادا ته وایا خوشاله نه مه مجبورې نه کور کوم خو دې د پاره و د لې په کار چې رښتیا دا سی وې یو خدای دا سی په کمپیوټر نه شوې دا پرې نه کیږي نو دې د پاره هم دا جلې دا زلاله دا ورته برابر انجلې دا چې موږ دا ته شاله ډکولې شو
صحیح او دا تاسو یو وخت د همدې پروسې افغان ستوري جج وای تاسو داور وای دغه هنرمندانو روزنه کې دغه پرځونه کې به تاسو برخه غسته دا ځل د کل چې کومه پریکړه وشو تاسو ته مطمئنه
ولا نه مطمئنه نه مرکم اسکم په افغانستان کې خو رئیس زمونږ د دوی دی کنه یا پښتو دی پورڅې دی بیا پښتانه زمونږ زیات دي بیا مونږ په افغانستان کې رپ موسیقي یعنی تر اوسه د قبول وړ نه دی تر اوسه داسې یو څوک نه دی چې زه دویم چې د عامر صاحب د کاکا د زوی واده دی زه هغې دپاره یو سړی را وړم چې رپ دې ووایي خو زیات نه زیات ته ووایم زه به ووایم چې یا په بریالی ولي را وړم یا بریالی سمدي را وړم یا شاولی استاد زر وړم یا زر ولی را وړم یا روزدین را وړم او کبیری ته لاړ شه د دری سمې غاړې نمونه وغه درپ نمونه خو نه اخلو کنه
بله
او درپ نمونه نه اخلو نو د موسیقي په دنیا کې رپ خبرې دي او د موسیقي دنیا دوه خبرې لري امر صاحب دا خلک واوي دوه خبرې لري موسیقي چې سر او لای دی چې اواز کې د سر وي هغه مزه وي او پلې سره وای دا پلې دی پلې باندې وای په ټیمپو باندې وای خو په سوري نه وای کدی ته ته وای چې یو غزل راته وای زه د احمد زاهر یو غزل راته وای نه نشي ویلې نو دا فیصله غلطه وای
مننه بریالی ولی پروگرام کې لا وخت لرو تاسو یو بل سانګ یا یو بل سندره ده یو د بیلتون په ناکردو مزر کلام ده او دا سندره به واورو ل سندره پس به بیا هم در سره دم دا ول میر استاد سندره ده کنه
او اصلي کې دا احمد خان احمد خان
کر دو میں ذرا قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے یاد بل تو یاد بل تم فنا کر دو میں ذرا قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے بل مد زایا نصیب کم دے غماس کڑوی مانے دزر نڑوی یوم بل تم جڑوی بل میں غماس کڑوی مانے دزر نڑوی سو کم خدایا چھد غم دا پاس غم دے بل میں دزایا نصیب کم دے سو کم خدایا چھد غم دا پاس غم دے بل میں دزایا نصیب کم دے بل میں دزایا نصیب کم دے جبین پوشاک دی وینم زرین سانی دلشت پچین کل زہرا پچبین پوشاک دی وینم زرین سانی دلشت پچین زکا شوق دے پ جمال تمام لم دے بل می دزایا نصیب کم دے زکا شوق دے پ جمال تمام لم دے بل می دزایا نصیب کم دے بل می دزایا نصیب کم دے
یو د بلتون پنا کر دو مزر کلم دی او بل می لزایا نصیب کم دی د افغانستان حکومت هنرمندان ته په کم نظر ګوري سمره قدردانی کوي
تاسو مخکې نه خبره سي چې د پښتنو هنرمندان ته کوم نظر شي همغه نظر زموږ حکومتونه هم ورته کوي ډیر ښه نظر ډیر لاندې نظر خو هنرمندان خپل هغه همت نه بایلي نہ بہلی کم ہر نظر کے منگا خپل کار کو زمون شاعرانو شیخ د چوغ وای په کوم لیکي وای یواز په مشاعرو کې وای نه بس نغار دی وای منگا خپل حیمت نہ بہلو ته حکومت حکومتونه ته حکومت نه حکومتونه کدا خو یې کړه دی خو جلاری خبر وای کم ته په هر نظر ګوري منگا خپل پښتنو ته په نظر ګوري چې خپل پښتنو ته د خپل شاعرانو اخر کلامونه ورولي
صحیح تاسو په کابل کې چې یو وخت مو یو ټولنه هم لرله چې دغه ټولنې د لارې هغه هنرمندانو ته چې یا عمرونه اوس ډېر زیات دي کار نشي کولی یا ناجوړه دي د هغوی سره به ځینې مرستې هم کېدلې هغه ټولنه اوس هم شته
ټولنه شته خو د ټولنې پښتنه څوک نه په همدې ورځو کې اوس پرون خبر شوم چې یو استاد ډېر سخت مریض دی یو استاد ډېر سخت مریض دی هغه خالي دولت نه څه وخت چې ما ته د غوږ حالات اورېدلو چې دی حکومت دې ما ته د غوږ لپاره هغه لر واخلي یو کال د زما معاش مخکې راکړي دا هم ورسره څوک نه کوي ټولنه د ټولنې پوښتنه بالکل
او دا غا ایوب استاد دی چې یو وخت د افغانستان په رادیو ټلویزیون کې د دوی د غا غنگازی خبرې دی همدارنګ په لرو بر کې د دوی غا اواز سره خلک آشنا دي او په افغانستان کې لومړی غزل ویون کې هنرمند ګڼل کیږي استاد ایوب او دا غا سره
ايش تا مور ساتو بل اثر کې مونږ لې ونه مینې کړم آشنا دي بیا باندې سره په دې سنگر زم لې ونه په کوم یاد او خروت نه پګری وانه په دې سنگر زم لې ونه په نو
تر سو به په چل ول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغ په قسم را سره کړی
بالکل بالکل تا اورې دی
بالکل
ټول اورې دی
نو په دې هله چې په ولس کې داسې کسان پیدا شي چې د داسې هنرمندانو سره چې دوی کلونه کلونه ولس ته پاره سندرې ویلي یو څه په هغه عمر کې چې دوی اوس د سندرو ویلو نه دي حتی خبره نه شي اورېدی چې دوی سره یو څه کومک وشي دغه آخري عمر چې د دوی ښه تیر شي خدای پاک د هغوی ته شفا ورکړي بریالی ولي
آمین آمین او خدای دې وکړي چې دغه ستا خبره که دولت یا حکومتونه څه نشي کولی نو موږ ډېر خلک داسې مینوال لرو چې د تجارت خاوندان دي فابریکو خاوندان دي په خارج کې په داخل کې د پښتنو اول دلر پختانه بر پختانه دغه سندرغاړي دی لګو نازي دوی به خوشاله شي دا نور ځوان سندرغاړي په شوق سره دی دګر تر ودانګي
نه رضایت مننه بریالي ولی زمونږ د خبرونه وختم مخ په ختمېدو دی په اخره کې به یو غزل چې زما دی او تاسو ویلې خیام بخپل جانان کما به اوریدونکو ته وړاندې کوو ته هغې نه وړاندې کسه پیغام لرې اوریدونکو ته
دا زما پیغام دی او ټول اوریدونکو ته چې راځي یو بلته دومره لاس ورکړو پښتنو چې نام خدا ډېر زیات استو او تم دومره په نړۍ کې چې موږ شاعران لرو څوک نه لري سندرغاړي چې لرو څوک نه لري خو یو اتفاق یو اتحاد ټول ته پاره پکار دی
بالکل اتحاد او اتفاق په کار دی او بل سره مینه په کار دا ډیر زیات مننه بریالي ولی چې د خبرونه کې مر سره برخه واخیسته
کور ودان ساز کور ودان
مننه ملګرو په اخره کې د بریالي ولی په आवाज دا غزل
مجنون بخپل مرشد کرم خیام بخپل جانان کرم مجنون بخپل مرشد کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم ملګرو ما بنویل او ورځ بمو حیران کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا یو داس درد لرما پزڑ گوٹ کی دننا رباب دغی کی کید مرا خطا باران کرم رباب دغی کی کید مرا خطا باران کرم خیام بخل جانا کرم خیام بخل جانا کرم ملګرو ما بنویل او ورځ په مو حیران کړم خیا بخل جانا کړم خیا بخل جانا کړم جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم روان باز دزان سرا دمشکو یا کاروان کرم
روان باز د ځان سره د مشکو یو کاروان کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم مجنون بخل مرشد کړم خیام بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم